مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې په پښتونخوا کې د شپې 11 بجې سوې ز بوريوال کاکر تاسو ته په دې ساعت خبرونه کې هر کلی کوم په دې خبرونه کې ل خبرونو ورسته د نن ورځې ورستي خبري غړي تاسو ته په تکراری توګه در وړاندې کوو خو لومړی خبرونه لمړی د مهم خبرونو سرټکی د مسلم لیگ نواز ډلې مشر شاباش شریف د پاکستان د څلورویشتم وزیر اعظم په توګه سوګند پورته کړی دی. پښتونخوا ملي او میګوند وایي د خپل مشر محمود خان څخه پر کور د پولیسو د چاپی پر ضد د ملک په یو شمیر شهرونو کې احتجاجونه کوي او د امریکا مرستیالي ولسمشر پر اسرائیل غږ کړی دی چې غزې تړانګې ته د زیاتو مرستو رسیدو په لړ کې لا نور اقدامات وکړي. اوس بشپړ خبرونه. د مسلم لیگ نواز ډلی مشر شهباز شریف د پاکستان د څلورویشتم وزیر اعظم په توګه سوګند پورته کړی دی. ولسمشر عارف علوی نن د ولسمشر په مانی کې له شهباز شریف څخه سوګند واخیست. د لغ وروسته دا چې شهباز شریف پرون په قومي اسمبلی کې 201 رای ترلاسه کړي او وزیر اعظم منتخب شو. نوموړي د خپل ګوند مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارټي او ځینو نورو ګوندونو نوماندو. د هغه په مقابله کې د سنی اتحاد کونسل او پادی کې د شامل سوی تحریک انصاف د غړو نوماند عمر ایوب خان وو چې دو نوي رایې ترلاسه کړې. دا دویم ځل دی چې شهباز شریف د پاکستان وزیر اعظم منتخب شوی دی. تر دې وړاندې نوموړی هغه وخت وزیر اعظم منتخب شوی وو چې کله د 2022 کال د اپریل پر 10 نیټه د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان د عدم اعتماد له لارې لری کړل شوی وو. پښتونخوا ملي او میګوند وایي د خپل مشر محمود خان څخه پر کور د پولیسو د چاپی پر ضد د ملک په یو شمیر شهرونو کې احتجاجونه کوي. د یاد ګوند مرکزی جنرال سیکرټری عبدالرحیم زیارتوال د څلورم مارچ په شپه مشال رډي تول چې پولیسو د محمود خان څخه پر کور بیل څه قانوني جواز چاپا وهلی ده.
نو دا دواړو چاپو کې چې موږ بیا حال جم کړی دی یالته چې څوک د کور موجود سوی دی چې وارنټ راښکاره کا چاپه خو نه ده ګیراو چې دوی کړی و چې راغلی هسته څه کیسه ده نو له دوی سره یو شی هم نه و په دې معنی.
د کوټي د مرستيال کمشنر له دفتر په رسنوي ته په استول سوی بیان کې ویل سوی چې پرون پولیسو او قانون نافذونکو ادارو د کوټي پر کواري سړک د محمود خان څخه له کور سره نږدې پر خالی مځکه چاپه وهلې او هلته یا د مځکي پر حفاظت ولاړ یو کس د سرکار په کار کې د مداخله په تور نیولې دي. بیان زاتوي چې اڅکزی دوه نیم کیناله مځکه قبضه کړې ده خو پښتونخوا ملي میګون دا تور ردوي. د بلوچستان وکیلانو هم د محمود خان اڅکزی پر کور د چاپی پر ضد نن له عدالتونو بایکاټ کړی دی. د خیبر پښتونخوا د خیبر ضلع پولیس وایي هلته د پولیو پر واکسینې ډلې په وسلوال برید کې یو روغتیایي کارکوونکی او یو امنیتي ساتونکی ژوبل شوی دی. د پولیسو چارواکي له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو له کبله د نوم نشدلو په شرط مشال رادیو ته ویل چې پر موټر سایکل سپرو وسلوالو د مارچ پر څلورمه د باړي په کمبرخیلو کې د واکسینې کمپاین پر مهال پر روغتیایي کارکوونکو او د هغوی پر ساتونکي پولیس ډزې وکړې. دی وایي چې دواړه ژوبل کسان د پېښور روغتون ته لیږلې دي چا د دې پېښې مواري نه ده منلې. د پاکستان د موسمیاتو مرکزی ادارې وړاندوینه کړې ده چې له سبا څخه به په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د بارانونو نوې لړۍ پیل شي. یاد ادارې نن په یو بیان کې ویلي چې د بلوچستان په شمال لویدیځ او جنوبي سیمو کې له سبا د باران او واورې امکان دی. بلخوا د موسمیاتو محکمه وایي چې کوټه، کلات، خوزدار، چاغي، پنجګور، واشک، دلبندین، خاران او ګوادر کې د سختو بارانونو امکان دی. بیان زیاتوي چې په اسلام آباد، پټوهار سیمه، د خیبر پښتونخوا په شمالي او غرنۍ سیمو او گلگت بلتستان کې هم د باران او واوري اټکل شوی دی. دا په داسې حال کې دی چې خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د قدرتي افتونو پر وخت د انتظام ادارې ویلي چې په تیرو څو ورځو کې زیات باران هلته ووشت تنه وژلي او ګڼ شمیر نورې ټپې کړي دي. د امریکا مرستیالي ولسمشر پر اسرائیلي حکومت ژغ کړی دی چې غزې تړانګې ته د زیاتو مرستو رسیدو په لړ کې لا نور اقدامات وکړي. دا خبره کاملا هیرس د مارچ پر درېمه په الاباما کې د یو غونډې پر مهال په وینا کې کړې ده. هغې وویل چې د غزې خلک له بشري ناورین سره مخامخ دي. هیرس په سیمه کې د سمدستي اوربند ژغ وکړ او وی ویل چې له دې سره به د حماس چې امریکا اروپایي ټولنه یې ترهګره ډله بولي له لورې د یرغمل شویو کسانو خوشي کېدل ممکن سي. د خبرونو پای تاسو موږ غل مشال ریډیو څخه اوري که د خبرونی تر پای را سره واست نو د دې رپورټونو تفصیل به اوري. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د خپلې دندې سوګند پورته کړی دی. د بیلابیلو ګوندونو مشرانو په اسمبلی کې د وینا پر مهال د تیرو عام انتخاباتو پر شفافیت سختې پوښتنې راپورته کړې دي. پښتونخوا ملي او میګوند وایي د مشر محمود خان اڅکزي پر کوریا د پولیسو د چاپی پر ضد نن احتجاجونه کوي.
پلیس په لوی تعداد راغلی دی د مصر کورې په ګیره کې اخیستی دی. دلته پر ډیوټي باندې ولاړ زموږ یو ګاډی مشین هم د لایسنس دی، دا یې له ځان سره وړی وو.
دا په داسې حال کې دا چې تحریک انصاف محمود خان اڅکزی د ولسمشرۍ ایلي لپاره کاندید کړی دی. د سیاسي چارو شنونکي د تحریک انصاف لخوا د محمود خان اڅکزی کاندیدولو ته څنګه ګوري؟
محمود خان اڅکزی په کوم اسمبلی کې سپیچ وکړی او هغه کې دا ویلي وو چې د الیکشن څکم دا فوج د ملک پټ کړی ده، او د سره سره هغه د عمران خان د جیل نه د خلاصېدنې ډیمانډ هم وکړو.
د برجنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي دوی د بینک او انټرنیټ لا سانتیاو به برخې دي.
د نن ورځې پر بیا هم د میژه زله پر وزیرستان په داشه د بینک سهولات نشته، نو دا میژه د سیس را ملاقات نه کړی دي، نو خالي هغه زل تعمیرو کوي وسا پر لا مالی چا شو نه دو.
د دې تر څنګ یو شمېر ریپورتونه او شننې هم لرو اوریدو ته لمشال ریډیو سره. تاسو غله مشال ریډیو څخه اوري اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریدل، د پاکستان نوی وزیر اعظم شهباز شریف د خپلې دندې سوګند پورته کړی دی. د لغ وروسته دا چې نوموړی پرون په قومي اسمبلی کې د 201 رایو له ترلاسه کولو وروسته وزیر اعظم منتخب سو. په دې اړه په اسلام آباد کې له خپل همکار طاهر خان سره خبرې کوو. طاهر خان صاحب، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو که د وزیر اعظم د سوګند پورته کولو د دې غونډې په اړه لومړی لږ لند وضاحت را تو کې چې دا څو سو پکې څوک پکې.
سلام تاسو ته، تاسو رودونکو ته. نن په اسلام آباد کې د نوې وزیر اعظم شهباز شریف د سوګند پروتوکولو د ستورو شو، او ولسمشر د پاکستان ډاکټر عارف علوی اغنا حلف واخیسته، او په دغه دستوره کې د ډیر سیاسي مشرانو چې پای کې اسف زرداری مو او دغه رنګي د سینیٹ چیئرمین او د قومی اسمبلی سپیکر او د مسلم لیگ نواز پکې اکثر خلکو والا وزیرانو گورنرانو د فوج مشران هم وو. البته تحریک انصاف د دغه غونډې بایکاټ کړي او د درې وزیر اعلیګان خو وزیر اعلی خو وو، لیکن د خیبر پختونخوا علا وزیر علی امین ګنڈاپور دغه نه بایکاټ وکړ، پای کې ګډون نه کړو. سوګند پورته شو، د سوګند وروسته بیا وزیر اعظم رسمن خپل کار پیل کړ، او نگران وزیر اعظم انور کاکړ هم په دغه دستور کې ګډون کړی. وروسته بیا دواړو غونډم کړی وا، او د فوج دستو نوی وزیر اعظم ته سلامی هم ورکړی وا.
د طاهر خان صاحب، شهباز شریف په داسې وخت کې د پاکستان د وزیر اعظم په توګه سوګند پورته کړی دی چې پاکستان یو پلو له سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی، او بل پلو په پاکستان کې د نن اچ د په حکومت کې کم ګوندونه شامل دي، هغه هم د مسلم لیگ نون ورته نظر نه لري. کلمړی دا راته وایي چې د په وړاندې د اقتصادي ستونزې څومره جدي دي، یا د ته څومره ننګونه ده د حکومت ته؟
تیر ورځ چې کله وزیر اعظم دې منتخب شو په قومي اسمبلی کې، نو په خپل وینا کې د پاکستان د اقتصادي او د معاشي حالت په خپل باندې خبره وکړه. بلکې یو خبر ته به اشاره وکړم چې دوی ویل چې کوم قومي مالیاتي کمیشن دې د هغه تر مخه د یو مشخص د هغه تعداد میاد کې چې دومره پیسې مرکز سره ټول مدني وي، لیکن ثبوت چې دغه مالیاتي کمیشن د 65 باندې پیسې ورکړي شنو بیا خساره کې بیا مرکز پاتې کیږي. نو معنی دا و چې پاکستان کې لکه دا وخت یو اقتصادي حالت دی، ځکه هغه دا و چې کله ثبوت پیسې لاړې شي نو بیا فوج ته تنخواه کم ځای نه ورکوو، او سرکاري حکومتي ملازمینو ته کم ځای نه ورکوو. یو خو خپل هغه دا اشاره وکړه. او دویم ګوره، پاکستان کې اوس چې کوم دا حالت دی، په دې کې د پاکستان چې کوم دا نړیوال مالیاتي فنډ نه د آی ایم ایف نه پیسې اخیستې دي، د هغې شرایطو د عام خلکو په هغه ژوند باندې ډېر بد اغېز کړی دی، ډېرې بیې لوړې دي. نو یو اقتصادي حالت ځکه دی مشکل پاتې ځکه شي چې ایم ایف سره د بل نورو قرضو لپاره هم خبرې روانې دي او نن دلته رپورټونه دي په پاکستانی رسنیو کې میډیا کې چې هغوی نور شرایط لګولې دي د نوې قرضې لپاره چې هغوی دي په ټیکسونو کې اضافه وکړي، هغوی دي په ګیس کې اضافه وکړي، هغوی دي بجلی کې اضافه وکړي. نو مشکلات شته، لیکن اوس به کتي چې ځکه چې دومره آسان هم نه دي، ځکه
بل
قرضې هغه به واپس هم کړي.
بالکل، بل مشکل په حکومت دننه چې له مسلم لیگ نون سره د شهباز شریف له ګوند سره ملګری دی، لوی ګوند هغه پاکستان پیپلز پارټي ده، همدغه سي متحده قومي موومنت پاکستان دی. په خاص توګه پیپلز ګوند د مسلم لیگ نون په څیر پر ډیرو مسایلو باندې ورته نظر نه لري. ستاسو په خیال دغه حکومت به څومره باثباته وي؟
ګوره، اوس خو پاکستان کې خو ګوره ائتلافي او اتحادي حکومتونو ماضي سره ډېره خنه ده پاتې شوی، او دلته یو بل مشکل دا دی چې د جوړجاړي سیاست د پاکستان کې. تاسو ګوره پیپلز پارټي وي چې هغه په کابینه کې برخه نه اخلي پاورنۍ مرحله کې، لیکن په دې باندې جوړجاړي شوی دی چې کله د وزیر اعظم انتخاب او پیپلز پارټي وته رایه ورکړه، او د هغې بدل کې به د ولسمشر چې کوم کاندید دی د پیپلز پارټي شریک چیرمین آصف زرداری، هغه ته به مسلم لیگ نواز ډله چې کوم ده هغې به ورته رایه ورکړي. نو دلته جوړجاړي سیاست دی، او په دې کې بیا اختلاف بالکل ستاسو خبره دي چې ماضي کې خو د پیپلز پارټي او د مسلم لیگ نوم ترمنځ دا دواړه دی یو بل لوی سیالو، او یو طرف ته به د مسلم لیگ وټو، بل طرف به هغه وخت خلکو چې دا د ان ټي بوټو یعنې د پیپلز پارټي خلاف اور د هغې پر ضد استعمالېږي، لیکن هغې د خپل ګټو د پاره اوس دی یو ځای شوی دی. نو دلته مشکل به وي، ځکه اتحادي حکومتونو کې بیا د ایم کیو ایم چې د حکومت حمایت اعلان وکړ اوس په دې اوسنی ناغي وسره خپل په عین کې د ترامی مشروعیت خپل سره حکومت منلې دي. نو دا رنګ ډیر شاندار شوی چې هغه مجبور
تای خان صاحب ورسته پښتنه میداد چې په پاکستان کې ویل کېږي دا چې استابلیشمنت د کوم حکومت ملګری وي هغه ته ډیر مشکلات نه وي، اوس هم دا سي ګڼل کېږي، بلکې زیاتره ګوندونو تور پور کوي چې دغه د استابلیشمنت په مرسته راوستل شوی د حکومت ته. کدی ته وکتل سي چې تیری کې انصاف چې اوس په اپوزیشن کې دی هغه به څومره سرخوژای جوړ کړي حکومت ته، یا به جوړ نه کړي؟
ډیر زیات، ځکه چې تیر ورځ انتخاب کېده په هغه وخت کې د اپوزیشن چې کوم تحریک انصاف دی یا سنی اتحاد کونسل دی داغي غړو تر ډیر وخت په احتجاج کړو، حالت داسې و چې نه وزیر اعظم منتخب شو خبرې نه شو کولې. نو ډیر یو مشکل به وي، ځکه چې دی ډیر زیات قوي دی. وګوره مهم ټکی دام دی چې د وزیر اعظم په انتخاب کې یو رائے هم یو ووټ هم د تحریک انصاف هغه طرف ته لاندې نه مانه دار جدي په خپل دریس کې او په خپل هغه د یو واره په داسې وخت کې دا ساتلم ډیر ګران کار دی. نو ډیر مشکل به وي، او ځکه چې مزاحمت به زیات وي او د حکومت لپاره به کارونه دومره د اسانی خو یو مختصر بل خبر در کوم. نیم خبر تاسو به دا وکړي کنه، الیکشن کمیشن دا د اوس اعلان وکړ چې کم د ځانګړي څوکۍ وي د ښځو د اقلیتونو هغه به تحریک انصاف ته نه ورکول کیږي. دا فیصله اوس شوه دا 500 ممبرانو کې سلورو حمایت کړی دی، یو ممبر د پنجاب نه الیکشن کمیشن ممبر دی هغه دغه حمایت کړی، او سلورو په اکثریت باندې هغه درخواست چې کم سنی اتحاد کونسل ورکړی او دا د پی ټی آی ملاتړی دی، نو دا غوی د مخصوص سیټونو ځانګړي سیټونو په قومي سملې کې هغه مسترد کړ، او فیصله کې دا ویلی شوې دی چې سنی اتحاد کونسل هغه د دغه سوکو د دغه چوکو د دغه سیټونو حق نه لري. نو دا پی ټی آی د لپاره یو بل مشکل پیدا شو.
ډیر مننه په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان او تاسو یې شنن اوري دا اوریدونکو رضو د خبرونې دی پاتې ریپورتونو پر لور. بل پلو نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې چې د حضور اعظم د لوړی تر کول وروسته لومړی ورځ ده، هلته د بیلابیلو ګوندونو مشرانو او ویناوې کړې دي، او د تام انتخاباتو پر شفافیت سختې پښتنې راپورته کړې دي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال راشد خټک رپورت لري.
دا په کمی اسمبلی کې د پیپل پارټي یو مشر راجا پرویز اشرف ته چې د مخالفو ګوندونو غړو ته د چوپ کېدو او د نورو ګوندونو په مشرانو نیوکو او تورونو نه لګولو خواست کوي. د مارچ په سلور منټه د سپیکر سردار ایاز صدیق په مشرۍ کې کېدونکو غونډې حال په سرکاري ټي وي نیغ په نیغه خودل کېدو، خو کله چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزي وینا پیل کړه نو ټي وي د کمی اسمبلی کاروي خودل بند کړل. ښاغلی اسکزي په کوټه کې د پکوړ د پولیسو د چپې غندنه وکړه، او وی ویل چې د جذباتي تقریر نه کوي او نه د چاس پکوي کوي. خو د دې د تقریر په محل نوې جوړ شوی وزیر اعظم شهباز شریف را پاسېدو، او وی ویل چې کڅوک شخصي خبره کوي نو کیسه به ډیره بلې خواته لاړه شي. محمود خان اسکزی د صدرت ته چوکې پر د اپوزیشن امیدوار دی. د بلوچستان نېشنل پارټي مشر اختر منګل د محمود خان په کور د چپې غندنه وکړه او د جبري له درک شو خلکو بیرته وستلو سره سره د بندي ژورنالیستانو او سیاسي کارکونکو د خلاصونو غوښتنه وکړه.
چیئرمین محمود خان اچکزئی کے گھر پر جو ریڈ کی گئی ہے اس کی میں اپنی طرف سے اپنی پارٹی بلوچستان نیشنل پارٹی کی طرف سے مذمت کرنا چاہوں گا.
تحریک انصاف مشر بیرسٹر گوہر خان ہم حکومتی غور سختی نیوکے وکڑے او وی ویل چ دوی د سیاسی گوندوں نے ذاتی جائیداد جوڑ کرے رہے.
ہمیں تو درس دیتے اپنے گریبانوں میں جا کے.
د تحریک انصاف بلغڑی اسد قیصر پر انتخاباتو کی رد پوینا د درغلیو د پلٹن غختنه وکړه. د پیپل پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری په نهمه مئی د تحریک انصاف د غړو د احتجاج عدالتی پلټنو غوښتنه وکړه. د سرکاري راز افشا کولو په تور د تحریک انصاف په بنسټګر عمران خان هم نیوکې وکړې. د حکومت د ستونزو په اړه اکسد پو او د فیډرل بورډ آف ریونیو پخوانی چیئرمین ډاکټر ارشاد وایي چې د انتخاباتو نه پس را جوړه شوې ګډوډي ختمول د حکومت لپاره لومړی ترجیح پکار دی، ځکه چې تر هغې پس په د ملک اقتصاد ښه کول امکان ولري.
د دوی کامیابی او ناکامیابی او ایون د ګورنمنت دا چلیدل به ډیپینډ کوي په پوسټ الیکشن ټرمایل باندې. نو بظاهره خو هغه ټرمایل چې کوم زما یاره وه هغه شو او یو غلط فهمي په ځای پرته ده او د دوی په منځ کې لګیا دی. هغوی چې کوم اعلان کړی دی نو هغه هم وایي چې مونږ به همدا شانتې دا ساتو. لپاره ته چې څه ریفارمز هم کوي نو د هغې به دغه شانتې نتیجه نه راوړي.
د مارچ په دریمه نیټه د مسلم لیگ صدر شهباز شریف په قومي اسمبلی کې د یو د پاسه 200 رایو په اخیستو وزیر اعظم وټاکل شو. د دې په مقابله کې تحریک انصاف عمر ایوب خان 290 رایو واخیستې. په قومي اسمبلی کې مسلم لیگ نون پیپل پارټي، متحده قومي موومنت، مسلم لیگ کاف، استحکام پاکستان پارټي او بلوچستان عوامي پارټي په حکومتي اتحاد کې شامل دي. د مخالفو ګوندونو په چوکۍ د تحریک انصاف، جمعیت علما اسلام، پښتونخوا ملي عمومي پارټي، بلوچستان نېشنل پارټي او مجلس وحدت المسلمین غړي ناست دي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. په کوټه کې بیګا پولیسو پر کواری سړک د پښتونخوا ملي عمومي پارټي مشر محمود احمد خان اڅګلی له کور سره نږدې پر یو خالي مځکه چپه ولید او هلته ولاړ یو کس یې نیولی دی. پولیس تور پورې کوي چې پر دې مځکه محمود خان اڅګزی قبضه کړې و او دوی د قبضې ختمولو لپاره چپه وهلې ده. خو پښتونخوا ملي عمومي ګوند دا تور ردوي او وایي چې پولیسو دا اقدام ځکه کړی دی چې د دوی په واده پارٹی مشر یا څو ورځې وړاندې د قومي اسمبلی په غونډه کې په سیاست کې د پوز او جاسوسي ادارو د مبینه لاسوهنې پر ضد سخت وینا کړې ده. د بلوچستان وکیلانو د محمود خان اڅګزي پر کور د چاپی پر ضد نن له عدالتونو بایکاټ هم کړی دی. ایوب ترین نور حال راکوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزی سیکرتر او دریم زیارتوال تور پوری کړی دی چې د کوټ پولیسو د مارچ په دریمه نیټه ماښام د اتو بجو وروسته د کوټ پر کواری سړک د پارټي د چیرمین او صدارتي امیدوار محمود خان اڅګزي پر کور چاپه وهلې او داغه یو ساتونکی نیولې دی. تیر شپه ناوخته په کوټ کې وي خبري کانفرنس ته د وینا کول پر وخت ښاغلی زیارتوال زیاته کړه چې د پارټي مشر محمود خان اڅګزي چې په قومي اسمبلی کوم وینا کړی وه د هغه په نتیجه کې دا چاپه ول سوی ده. وروسته د مشالیډو سره په خبرو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزی سکتر او دریم زیارتوال وویل چې د محمود خان اڅګزي خطا یوازې دا ده، ځکه چې هغه وایي چې په ملک کې دی د آئین بالادستی او پارلیمان خود مختار وي.
د شپې 8 بجې پولیس په لوی تعداد راغلی دی د مصر کورې په ګیره کې اخستی دی. دلته پر ډیوټي باندې ولاړ زموږ یو ګاډی د مشین سره، مشین هم د لایسنس دی، دا یې له ځان سره وړی وو او هم د غرنګه هلته په پښتون آباد کې بیا زموږ ځای دی، هغه ځای باندې هم چاپه ویلې وه. نو دا دواړو چاپو کې چې موږ بیا حال جن کړی دی، هلته چې څوک د کور موجود سوی دی چې وارنټ راښکاره که چاپه خو نه ده ګیراو چې دوی کړی وو، چې راغلی هسته څه کیسه ده. نو له دوی سره یو شی هم نه و په دې معنی.
د نوموړي په خبره چې پر ایرپورټ سړک د پارټي د یو ملګري نصیب الله اڅګزي شورم او پیټرول پمپ هم پولیسو تړلی دی. هغه نن 3 بجې په کوټه او د هیواد په نورو برخو کې د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی. که څه هم د نور چاپو په ترڅ کې تر اوسه د چارواکو لخوا څه نه دي ویل شوي، خو پر کواری سړک د چاپې په اړه د ډیپټي کمشنر کمشنر لخوا ویل سوی دی چی پولیسو د محمود خان اڅکزی د کور سره جخت خالی پلاټ بیرته خلاص کړی دی. تیر شپه ناوخته د کوټې مرستیال کمشنر سعد بن اسد له لورې په خبر سوی یو بیان کې زیاته سوی ده چې محمود خان اڅکزی پر دوه نیم کینال مځکه دیوال را ګرځولی او قبضه کړی و. دا ډول د سرکار په کار کې پر لاسوهنه د غیو ساتونکو د ناقانونه وسلې سره نیولې دي. بل پلو ته د صدارتي امیدوار محمود خان اڅکزی پر کور د چاپې په ضد نن د کوټ په ګډون د بلوچستان په نورو برخو کې وکیلانو د عدالتو بایکاټ اعلان کړی دی. په کوټ کې په جاري سوي یو بیان کې د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې بلوچستان بار کونسل لخوا ویل سوي دي چې محمود خان اڅکزی په پارلیمان کې د عین او قانون د بالادستۍ خبره کړې ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. دا په داسې حال کې ده چې د مارچ پر نهمه د پاکستان د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره ټاکنې کیږي او دا مهال د تحریک انصاف اتحادي پاکستان سنی کونسل د پښتونخوا ملي اومی ګوند مشر محمود خان اڅکزی او د نوي ټاکل سوي وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ اتحادي حکومت د پیپلز پارټي شریک چیرمن آصف علي زرداری خپل امیدواران نوماند کړی دی. اوس پوښتنه دا ده چې تحریک انصاف او سنی اتحاد کونسل ولې محمود خان اڅکزی ته دغه نوماندی ورسپارلې ده؟ د مشال ریډي خبریال غلام غوث په دې اړه رپورټ لري.
په مرکز کې د مسلم لیگ نون په مشرۍ د شهباز شریف د حکومت د جوړولو نه وړاندې واکمن اتحادي وندونو د صدارت لپاره د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری نوم غوره کړی وو، خو د محمود خان اڅکزی نوم د هغې وروستو د عمران خان په خوښه د پاکستان تحریک انصاف لخوا د صدارتي انتخاباتو لپاره اعلان شو چې اڅکزی د مارچ په لومړۍ نیټه په قومي اسمبلۍ کې په سیاست او ټاکنو کې د پوځ او استخباراتي ادارو په کردار ډېرې سختې نیوکی وکړي. په پیښور پوهنتون کې د جرنالیزم د څانګې د استاد او شینونکي ډاکټر عرفان اشرف نمی په دغه اړه پوښتنه وکړه چې د محمود خان اڅکزی د وروستیو سرګندونو وروستو هغه کوم وجوهات دي چې په وجه یې پاکستان تحریک انصاف د هغه نوم د صدارتي نوماند لپاره غوره کړو؟ نو په ځواب کې هغه وویل
سر یو خو د محمود خان اڅکزی په کوم اسمبلی کې سپیچ وکړه او هغه کې هغه د عمران خان حواله سره داسې خبرې کړې وې چې هغه به یقینا عمران خان هم خوشحالي او د هغه پارټي خلک به هم خوشحالي، ولې زه دا ویلي و چې دا الیکشن څه کوم دا فوج د ملک پټ کړی ده او پیسې خستې دي بر خلکو په د الیکشن کې د ادارو نمونه هم واخستل او د سره سره هغه د عمران خان د جیل نه د خلاصېدنې ډیمانډ هم وکړو. نو دا هغه مطالبه دي چې کم د پی ٹی آئی سره ډېرې نږدې دي. یو طرف ته د ټول کومپالا کوم پارټیانې دي دی ګڼي چې د ریاست هغې سره دوکه وکړه، بل طرف ته هغې نواز شریف او زرداری څه ګوري چې هغه د ریاست سره په ملګرتیا کې مخکې روان دي، نو هغې سره بله لار نه ده پاتې چې هغې د ریاست په ضد عمران خان سره ملاتړ وکړي.
کسه هم پخوا عمران خان او محمود خان اڅکزی د یو بل په ضد ډېری سختې خبرې کولې، خو په پیښور کې خبریال او شینن کې سیف الاسلام سیفی وایي پخوا مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند هم د یو بل د سیاسي مشرانو په ضد ډېری سختې خبرې کولې، خو په موجوده سیاسي ماحول کې د خپلو سیاسي ګټو لپاره سیاسي ګوندونه په نوې سپبندۍ کولو مجبور شوي دي.
نو امدا شهباز شریف چې نن وزیر اعظم شو د آصف علي زرداری متعلق خیالات دړکه هغه ډېری مشهورې وي او زه په دې باندې ریفرنس ورکړی کېدو چې زه په سړکونو باندې راکاږم دا سي خبرې. عمران خان چې د محمود خان اڅکزی د دې کم د هغه چې کم صادر پسرۍ او کم سټایل چې د دې سمره ټوکې چې دې پسې کولې کریکٹر اسیسینیشن میں کولو کنه جی، خو چونکہ اس اغا سیاسی مفاد داغه دیش کی دے نو یو خو اغا کم دی وخت کی اغا بیانیه چی دا د الیکشن په والا اغا د محمود خان اڅکزی او د پی ٹی آئی دا اغا یو شانتی دا
زینی شینون کی بیا پتی نظر دی چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او داغه د ون سیاستوال اوس داسی تاثیر ورکوي چې غنی د نهم مئی وروسته د دوی ون د یوازیتوب ښکار نه دی او په وجه دوی هڅه کوي چې د زیاتونه زیات سیاسي ګوندونه د ځان سره ملګری کړي. په پیښور کې خبریال او شینن کې کاشف الدین سید په دغه اړه د پوښتنې په جواب کې وایي
که مونږ وګورو نو یوازې محمود خان نه بلکې د مولانا فضل الرحمن کور ته هغې که مونږ وګورو نو په درېیم ځل باندې لاړل. دغه شان هغوی د عوامي نیشنل پارټۍ سره هم کوشش وکړو خو عوامي نیشنل پارټۍ د ملاقات نه انکار وکړو. هم دغه شان هغوی منګل صاحب ته هم ورلل. هم دغسې قومي وطن پارټۍ چې د هغې ډو نمایندګي نشته په پارلیمنټ کې خو اسد کیسر صاحب او هغوی لاړل او د آفتاب احمد خان شیرپاو په کور کې د هغې سره ملاقاتونه وکړل چې هغې دغه خفه خلق چې کوم د اسټابلیشمنت او د مقتدر قوتونو نه خفه خلق دي چې هغه ځان سره را ملګری کی او یا دا چې کوم د وخت کې موجوده حکومت جوړ شو نو د دې خلکو ملګرتیا ته پرې نکتی.
ځینی شینون کې بیا په دې نظر دي چې د پاکستان تحریک انصاف او پښتونخوا ملي عوامي ګوند دا سیاسي رابطه به د یو صوبې پورې محدود نه وي او پاکستان تحریک انصاف به هڅه کوي چې د نورو صوبو د ملت پالو ګوندونو سره هم اړیکې قائم کړي. خبریال او شینون کې لیاز علي په دغه اړه د پښتنې په جواب کې وایي
نو دی وخت کې د پاکستان تحریک انصاف او د محمود خان صاحب اچکزی ترمنځ دا رابطه به د راتلونکي وخت د بلوچستان نه د خیبر پختونخوا او د سند کې هم د قوم پرستو جماعتونو او د پاکستان تحریک انصاف هغه لارې کولوږي کوم چې پاکستان تحریک انصاف تر اوسه پورې د نور سیاسي جماعتونو لپاره بندي ساتلي دي.
د صدارتي انتخاباتو د جاري شوی مهالويش تر مخه د مارچ په 14 نیټه به د صدارتي امیدوارانو اسنادو ته د کتنې عمل سرته ورسی او د مارچ په 15 به په صدارتي انتخاباتو کې د برخي اغیستونکو نوماندانو حتمی نمونه جاري کیږي او د مارچ په 9 نیټه به بیا د قومي اسمبلی سېنات او سلورو وړو صوبایي اسمبلیانو غړي د خپل خپل خوخي صدارتي نوماندانو ته رائے یا اوټونه ورکوي.
غلام قوسو د شمال وزیرستان په میرانشاه کې ملي جمهوری غورځنګ او ځایي قبایلی مشرانو نن بیا جرګه او احتجاج کړی. دوی تور پورې کوي چې د 8 فروری په انتخاباتو کې درغلي سوی دي او د شمالي وزیرستان انتخابي نتیجې بدل کړل سوی دي. دوی غوښتنه کوي چې هلته له دې څخه وروسته پر ډزو کې وژل سوي او ژوبل سوي ته د هم انصاف ورکول سي. عمر وزیر نور حال راکوي.
ملي جمهوري غورځنګ ان ډي ام غړو پلویانو په ګډون د شمالي وزیرستان یو شمېر قبیلو نماینده مشرانو نن میرام شاه کې بیا جرګه کړې. وروسته احتجاجي لاریون وکړ. دوی له حکومت بیا غوښتي چې د انتخاباتو نتیجې دې سمې کړي، د ولس رائے دې نه بدلیږي او د فروری لسمې په ډزو وژل شو ژوبل شو ته دې انصاف ورکړي. دوی وویل چې قانوني او آئینی مزاحمت باید دوامدار وي تر څو یې چې غوښتنې منل شوې نه وي. د جرګې یو مشر ملک نیک محمد وزیر مشال ریډیو ته وویل چې سړکونه او بازارونه د احتجاج په توګه بیا تړلې تر هغه به مزاحمت کړي تر څو یې چې انصاف نه وي موندلې.
زمینی طرف نه هیڅ کس هم عمل مشر احتجاج ها کی کورامن طریقه سره او ان شاء الله نشکې نه څه سره ویلې دي اوبند او ان شاء الله نن بیا هغې اقدام وکړي. دا احتجاجینه ان شاء الله چې پرې په فارم 45 باندې موږ سره فیصله شوې نه وي هغه سنتر او ان شاء الله چې موږ د مشهور باندې تر اخ سنتر او دا احتجاج د حال جاری دا روډینه هو دا خو باندې خو ان شاء الله نن چې مشوره یې شریدو ان شاء الله کې دای شي په دغه نامه کې یو اقدام وکړي.
دا ور د فروری په لسمه هغه محل په ډزو ژوبل شو چې میرام شاه کې د فوزي چاوڼې مخه تا انتخاباتو کې د مبینه ټګي پر ضد احتجاجي غونډې ته وینا کوله. په دغه پیښه کې د ان ډی ایم په وینا درې کسان په موکا وژل شوي ول، 15 ژوبل ول، چې وروسته یو بل ژوبل شوي هم سا ورکړې. غورځنګ وایي چې ډزې د چاوڼې ګېټ مخې ته امنیتي سرتېرو پر دوی کړې خو امنیتي ځواکونو تر اوسه هم په دې اړه غبرګون نه دی ښوولی. د ان ډی ایم خیبر پښتونخوا صوبایي ویان جمال داوړ وویل چې نن ټولې قبیلې ځایي مشران بیا جرګه شوي تر څو چې د وزیرستان ولس رایې احترام نه وي شوی مزاحمت به روان وي. داسې نتیجې کله هم نه مانی. د ولس د رایې ژغورنې پورې په سره ورځ پېګولې وورول شوې. که څه هم د ډزو په اړه امنیتي ځواکونو لا هم څه غبرګون نه دی ښوولې خو د فروری په 16 ځیلي انتظامیې او احتجاج کوونکو ترمنځ مذاکرات پیل شول.
تاسو مشال ریډیو ته غږ یاست. په پښتونخوا کې د مازیګر شپږنیمې بجې سوی دي. د خبرونو لنډیز ته مو پام راړوم، لاغ وروسته به هم تاسو ته پاتې ریپورټونه وړاندې کوو. مسلم لیگ نواز ڈلی مشر شہباز شریف د پاکستان د سلروشتم وزیر اعظم په توګه سوګند پورته کړی دی. ولس مشر عارف علوی نن د ولس مشر په ماڼۍ کې له شہباز شریف څخه سوګند واخیست. د لغ ورسته د شہباز شریف پرون په قومي اسمبلی کې د 201 رای له ترلاسه کولو څخه ورسته وزیر اعظم منتخب شو. پښتونخوا ملي یومي ګوند وایي د خپل مشر محمود خان اڅکزي پر کور د پولیسو د چاپی پر ضد د ملک په یو شمیر ښارونو کې احتجاجونه کوي. د یاد ګوند مرکزي جنرال سیکرټري عبدالرحیم زیارتوال د 4 مارچ په شپه مشال لري تول چې پولیسو د محمود خان اڅکزي پر کور بیل څه قانوني جواز چاپه وهلې ده، خو د کوټي انتظامیه وایي چې دوی هلته له محمود خان څخه قبضه کړې مځکه خلاصه کړې ده. پښتونخوا ملي یومي ګوند دا تور رد کړی دی او د بلوچستان وکیلانو هم نن د محمود خان اڅکزي پر کور د چاپی پر ضد له عدالتونو بایکاټ کړی. د خیبر پښتونخوا د خیبر ضلع پولیس وایي هلته د پولیو پر واکسیني ډلې په وسلوال برید کې یو روغتیايي کارکوونکی او یو امنیتي ساتونکي ژوبل شوي دي. د پولیسو یو چارواکي له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو له کبله د نوم نه ښودلو په شرط مشال راډیو ته وویل چې پر موټرسایکل سپرو وسلوالو د مارچ پر 4 د باډي په کمرخیلو کې د واکسیني کمپاین پر مهال پر روغتیايي کارکوونکو او د هغوی پر ساتونکو ډزې کړې دي، چا د دې ذمہواري نه ده منلې. د پاکستان د موسمیاتو مرکزی ادارې وړاندوینه کړې ده چې له سبا څخه به په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د بارانونو نوې لړۍ پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د قدرتي آفتونو پر وخت د انتظام ادارو ویلي چې په تیرو 4 کې بارانونو هلته 8 وژلې دي. او د امریکا مرستیال ولسمشر پر اسرائیلي حکومت ژغ کړی دی چې غزي تړانګې ته د زیاتو مرستو رسیدو په لړ کې لا نور اقدامات وکړي. د خبره کاملا هیرس د مارچ پر 3 په یو غونډه کې د وینا پر مهال کړې ده. تاسو موږ غل مشال ریډیو څخه اوري او سم د پاتې ریپورتونو پر لور ټاکل شوی چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند په اړه د خبرو نوې پړاو نن په قاهره کې پیل شي. په دغو خبرو کې به د امریکا، قطر او د حماس ډلې استازي برخه واخلي. حماس د امریکا او اروپای ټولنې لخوا یو ترهګر سازمان ګرځول شوی دی. تر اوسه د شپږ اونیو د اوربند او له حماس څخه د يرغمل شویو کسانو د خلاصون په اړه خبرې اترې ناکامې شوې دي. صفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
مذاکره کوونکي هڅه کوي چې په غزه کې اوربند وشي، خو اختلافات لا هم پر خپل ځای پاتې دي. د امریکا، قطر او حماس ډلې پلاوي د خبرو د نوي پړاو د پیل لپاره قاهرې ته رسیدلي دي. اسرائیل ویلي چې دوی په دې خبرو کې د ګډون کوم پلان نه لري. مرکچان د شپږونیز اوربند پر رامنځته کولو او د اسرائیل له زندانونو د فلسطیني بندیانو د خلاصون او له حماس د اسرائیلي يرغملو د آزادولو په اړه تمرکز لري. حماس چې د امریکا، متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا تروریستي سازمان ګڼل کیږي، له غزې څخه د اسرائیلو د ځواکونو د بشپړ وتلو غوښتنه کړې ده. اسرائیل ژمنه کړې چې د حماس تر بشپړ له منځه وړلو پورې به جګړې ته دوام ورکوي. د اسرائیلو بله غوښتنه له حماس څخه د 130 یرغمل شوو خلاصون دی، خو ګمان کیږي چې د یرغمل شوو کسانو له ډلې 13 تنه مړه شوي وي. اوس د اسرائیل او حماس تر منځ جګړه شپږمې میاشتې ته داخليږي، خو شدت یې نه دی کم شوی. په غزه کې بشري وضعیت هم خورا بد دی او د ملګرو ملتونو چارواکو مرستندوی ادارو په دغه ښار کې د یو بشري ناورین خبرداری ورکړ. د یکشمې په ورځ د اروپایي ټولنې یو پلاوی مصر ته لاړ او له غزې سره د مرستو د دوام غوښتنه وکړه. د اروپایي پارلمان د بشري حقوقو د کمیټې مشر اودو بیلمن چې د دغه پلاوی مشري کوي، په غزه کې د اوربند پر ټینګښت او د مرستو پر رسولو ټینګار وکړ.
زموږ په اند اوربند یوازینۍ لاره ده چې تر ټولو بیړني کارونه ترسره کړو او د زرګونو خلکو د وژل کېدو مخه ونیسو، د بې ګناه خلکو د وژلو مخه ونیسو او هغو ته چې د بشري مرستو ارمندی مرستي ورسو.
د ملګرو ملتونو په وینا د غزې د ښار شمالي برخې د مال د سخت قحطۍ له خطر سره مخ دي. اسرائیل ویلي چې د غزې شمالي سیمه ته د مرستو د کاروانو د ننوتلو اجازه نه ورکوي او له همدې کبله له خوراکي توکو ډکې لزګونه لاري د غسیمې ته د تلو انتظار باسي. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي د 15 میاشتنۍ جګړې په پایله کې تر اوسه د قربانیانو شمېر له 10,000 اوښتی دی. په تیرو 4 کې د دغه وزارت لخوا په هرو 24 ساعتونو کې د قربانیانو شمېر تر 100 ډېر ښودل شوی، چې د غزې د اوسېدونکو د وضعیت په اړه پراخې اندېښنې راپارولې دي.
د مشال ریډیو د سه‌شنبې یا نهه ورځې 19 خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
د زوانانو غغ
په یو بجا
سروه
په دونی مو بجو
باډی وی
په دریو بجو
د مشال رډوی مجله
په سلورنی مو بجو
د کرخه فغاړه
په پینزو بجو.
د برج نوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې د انټرنیټ او بینک نشټوالي له وجې له یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي. سوداګر وایي چې د بینک د نشټون له کبله د هیواد له نورو برخو سره په کاروبار کولو کې خنډونه جوړ شوي دي. د نور قبایلي سیمو په څیر د جنوبي وزیرستان ګڼ شمیر کسان په خلجي هیوادونو او د پاکستان په نورو برخو کې مزدوري کوي او دوی وایي چې د انټرنیټ او بینک نشټوالی له خپل کورنۍ سره په رابطو او مالی مرستو استولو کې ستونزې رامنځته کړې دي. چارواکي وایي چې سیمې ته د بینک ورکولو پر چارو کار روان دی. اشتیاق مسید په دې اړه رپورټ لري.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې په ضلع کښې یې د بینک او انټرنیټ سهولت نشتوالي په وجه د خلکو ژوند د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. د مکین مارکیټ تاجرونو اتحادیې مشر ملک ریاض ماسید په دغې برعکس ویایي.
د تاجرونو اتحادیې مرستیال مشر امان الله ماسید ویایي چې په ضلع کښې د بینک سهولت نشتوالي په وجه د سیمې تاجرونو ژوند د خاطرې سره مخامخ کړی دی.
بزنس کی ہوں مشتا پتے بزنس پر چوسار تا ہوں مشتا خطرہ وی ویلے چے کچیرے پا علاقہ شے یا پا مکین شے یو بینک موجود وائی او بیو میج دغ پریشانے نا مخلوص وی او میج چے کلا پیسے جمع کی دا پیسے میج لیا ٹانگ تا لیا بی خان تا لیا بانی تا دولی چے کلا میج رسوی ہوں تر دے حدا پر میج وسار تا خطرہ وی چے سمرا پر دا شای میج رسا والا اینا درے کونے نا میج تیجاجی نا ہوں ریکارڈ کری دی میج روڈی نا ہوں بان کری سرکار نه انکار کو نه چار کو دا بینک لازم دی چې دا بینک نوی مشته مزید نور هون اضافي تکلیف کېدای شي.
په ضلع کښې د انټرنیټ بندش او د بینک سهولت نشتوالي په وجه د ضلع اوسیدونکي د کوم مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. په دغه برعکس د سراروغه سیمې یو اوسیدونکی ویایي.
امونو مسخات از ویل جو چرمن سراروغا چې افر وزیرستان د مسجد او ایریا کې د ډیر وخت نه د تریډ کوچې سرویس بند کړای دی. یو د مسجد ایریا د چې اپا به وسه بیر حکومت ټی سی ایل ډی ایس ایل چې کوم لاین دی چې څو شوی دی خپل کې هغه غوښتنه هدو چې د ټی سی ایل ډی ایس ایل لاین دا بحال کړی شي او هم ته د غیر رسایي وي شي. او په دغه رنګه چې افر وزیرستان چې بل کوم مسلادو کاروباري خلتا یعنی کارپېشه خلک ته کوم د میزا په بیرون ممالک می سفر خلق پای هغه تا کل دی په خپل فیملی ولتا چې پیسې ورلږي یا کاروباری خلق چې نه دی بینک په ځای باندې دی د لندن کا نو هغه خلق یا کل دی خان تا رودي د دې نه یو پیسې خپل نو په اپا وزیرستان د بینک د شي یو فرانس هانو صدا چې دی یو رات امس دی کا پیسې خپل او د میزه عوام دا غشتنه د حکومت نه چې پر وزیرستان ماکین سرارو کاروباری ایریا دی د دولت د عوام ته حکومت په زر نظر د بینک یو
مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي د انټرنیټ او بینک سہولت غوښتنې په برعکس د ډپټی کمشنر اشواق خان سره تماس ونیولې. هغوی وویل
دا مکین دا تاجران چې کوم ریکوستونه کوم ټول پروسس کړی دي نادر والا وین ولت الوکیټ شوی دی سدا نیک مسله کوم په افلا این ګور لوک یو بل لغې نه لوا سدا د ریکار نور نو هغه د بینک د بارو لبا چې مال لیټر کړی دی په روس فاینانس نو دا غلی ټری مارکیټ جوس باقی چې دا کی ګین شاله لګی دی.
د سویلی وزیرستان تاجرونو اتحادیې مشرونو دا هم وویل چې کا حکومتي چارواکیو د مکین سیمه خلکو ته د بینک سره د انټرنیټ سہولت زر ویر نکړي بیا به دوی پټانګ ضلع کښې د سویلی وزیرستان ډیپټی کمشنر دفتر مخې ته احتجاجي درناکشې پلاتۍ وهلې بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د کوزو مومندو د اقرب ډاګ او دامن په ګډون د نورو کلیو خلک وای چې ل ورسک ډیما وتلې نهر شاوخوا 15 کال په خوا مات سو دي چې ل وجیا د دوی څه باندې 15,000 جریبه مزکه للم پات سوې ده. د سیمه ولس غشتنه کوي چې دغه ویاله یا نهر دی جوړ کړل سي. د وخت د مومندو زینو ځوانانو په دغه نهر کې لوی پایپ لګولي او خپلې څه باندې زر جریبه مزکه یا د کروندې جوګه کړې ده. پدې اړه تفصیل له شانواز ترګزی اورو.
د اقرب ډاګ یا کغون خلکو په خپل مرسته د میچنۍ د نیر نه خپلو کروندو ته اوبه ایستلې. دغه نیر چې په 1915 کال کې د ورسک بند نه د لیفټ کینال په نوم جوړ شو، 30 کیلومتره پورې به په مشرقي اړخ دامن او اقرب ډاګ سیمو ته اوبه رسېدې. 15 کال وړاندې دغه نیر چې د جی په نوم سیمه کې د باراني خور د پاسه تیر شوی مات شوی او بیا نه دی جوړ. د دغه مات نهر د وجې د اقرب ډاګ د خلکو په خبره شاوخوا 15,000 جریبه ځمکه شاړه پاتې شوی. نیاز علي خان د اقرب ډاګ اوسیدونکي دی. مشال ریډیو ته وویل،
منګ اقرب ډا ګلکانو په خپل جیب په پیسو په خرچو باندې 5,00,000 روپۍ باندې او ته پیپ لګولې لري او په دې باندې وبره پوری ستري نو سناسه زمکه هوتی وبکیږي. خو هغه وب ډیری پلتو دي خپلته پریوزي او زمکه ډیری دي خوشاړي پرتی دي.
د ورسک بن وتلې د غنیر باندې د ری ماډلینګ معنا ارتوالي او د جوړوالي کار هم روان دي. خو دغه کارونه هم د اقرب ډا او دامان زمکو ته فائدہ نه ورکوي ځکه منظوري تر د نیمای فاصله پورې شوی. د اقرب ډاګ او د دامان اوسیدونکي برانخیل قبیله وای دوی باران ته خپل کروندې کوي. احمد خان هم یو کروندګر دی. مشال ریډیو ته وویل، د دوی ځمکې هر رقم فصل کوي خو چې باران وي.
زمونږ د ځمکې ډېرې ښایسته ځمکې دي، سبزۍ تم برابرې دي، پیر ټماټر او مرچکی او غنم هم کوي. خو د اوبو د نشوانی د لاسه لکه زمونږ د ځمکې په ساو دي، د اوبو کمی دي.
د دغه سیمو لپاره د نوي جوړېدونکي مهمن ډیم نه هم یو نهر جوړیږي خو په دغه نیر کارونه لا ولاړ دي. د کوون یو بل اوسیدونکي ګلوسین وای، د څه درې جربه غنم په اویز مکه کرلې خوشاله ځمکې به کروندې پاتې دي ځکه بارانونه په وخت ونه شو او د نهر اوبه للمو ته نه رسیږي.
دین اغه اړه چې کوم دی په خوا په 1965 کې چې کوم اخرب ډاګ ته نه روخته نو هغه د سوسیلاب یا دغه د وژن هغه پول چې کوم دی ښکار شوی و غن کوم لختې چي دي. خو دې سره کو ګوري په اخرب ډاګ تحصیل چې کوم پندلې حصہ ده په دا شهید رواله د سید اخرب ډاګ پور راغلی ده چې کده ورسک لب بین کانال نه په دغه باندې کارو شي نو په زرګونو جیره بزمه کباره دغه نه هم خړو بشي کده نیمان لنګ په سیټ وګ باندې وکړي شي.
دو بخورو د محکمې او چارواکي چې وی وایي د دې میډیا سره د خبرو اجازه خوند لري. خو د بیا زیاته کړه چې د جای د خور د پاسه مات شوی نهر د ری ماډلینګ په منصوبه کې شامل نه دی. دوی دوی خپل مشرانو ته د دغه نهر د جوړونې هغه درخواستونه چې کروندګرو دوی ته ورکړي وړاندې کړي هم دي، خو لا هم ورته پیسې نه دي منظور شوي. دغه چارواکي بیا زیاته کړه چې د نهر د ارتوالي او جوړوالي سره به اوبه هم زیاتې شي او بیا هغه ځمکه چې وړاندې للمې وي ممکن ده هغه هم ورسره د کروندې جوګه شي. شانواز ترګزه، مشال ریډیو، خبر.
د مشال رادیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
د ساحل په نامه د مشمانو د حقوقو غیر سرکاري ادارې د کال 2023 ظالمانه شمیرې په نامه په خپل تازه رپورت کې ویلي چې په پاکستان کې په تیر کال د ماشومانو سره د جنسي تیری تښتونې لادرکۍ او په ماشوموالي کې واده کولو په ګډون د زور زیاتی څلور نیم زره څه باندې پیښې رامنځته شوې دي. په دې اړه د مشال رادیو خبریال شاهین بنیرای دا رپورت لري.
په راپور کې راغلي چې په کال 2023 کې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد، سلور وړو صوبو، کشمیر او گلگت بلتستان کې د ماشومانو سره د زور زیاتی 3,214 پیښې ثبت شوې دي. په ځپلو شو کې 53% جنکې او 90% هلکان دي. د راپور تر مخه د هغه ماشومان دي چې عمرونه ل 15 تر 1400 کلونو دي. په دغه اړه بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې د ماشومانو د حقونو یو دفاع کوونکی ارشد محمود ویل چې دا یوازې هغه شمیرې دي چې یخو په میډیا کې راپور شوی او یا د پولیسو د راپورونو پر اساس راټول کړل شوی دي. د نوموړي په وینا په دې کې هغه شمیرې نه دي شامل چې خلک ور باندې خاموشه پاتې شوی او په میډیا کې نه دي راغلي.
موږ چې راځمږه معاشره کې داسې نکي وړو سره او زمونږه خو اسلامي معاشره ده او دلته بس سر سره ټیک دي. کله اومشي داسې سره نو زیات شور او غاچی نو دا دې بار کې چې بس سخت سزاګانې ورکه نو دې سره به دا مسله حل شي. د دې په پریونشن باندې د کار کول ضرورت دی چې دا اونه شي. یو پیره چې ماشوم د داسې معاملاتو نه تیر شي نو بیا که تاغه خلکو له سزاګانې ورکه او که ارس وشي که نه خو لکه هغه ماشوم واپس چې کوم دی نارمل طرف ته راتلل. ځکه چې دلته خو داسې سیستم نشته رژیم سایکیاټریسټي چې هغه په هغې باندې کار وکړي هغه ماشومانو سره سم مدد وکړي.
د ساحل په تازه راپور کې راغلي چې د ماشومانو سره د زور زیاتی د ټولو راپور شوو 4213 پیښو څخه 15% په پنجاب، 14% په سند، 5% په پلازمینه اسلام آباد، 3% په خیبر پختونخوا او 2% په بلوچستان، کشمیر او گلگت بلتستان کې رامنځته شوی دی. راپور وایي چې د ماشومانو نه په ناوړه ګټه اخستونکو کې اکثر د هغوی نږدې خلک او خپل خپلوان شامل وي. په دغه اړه په پیښور کې د ماشومانو د حقونو یو فعاله نادیه خان وایي چې د مور او پلار د ذمہواری جوړیږي چې خپل ماشومانو لا ډاډ ورکي چې هغوی ورسره د ورځني ژوند په چارو خبرې کولی شي. نوموړی زیاتوي
مشران چې کوم دي مور پلار وي ته دا هم په ځان کې خبره ساتل پکار دي چې د پوتنشل هراسس چې کوم دي د ماشومانو په کیس کې د تاسو ډیر نږدې د کور کسان هم کېدی شي، هغه د کور مالین کېدی شي، هغه د ماشومانو د سکول ډرایور هم کېدی شي چې کوم دي هغه بظاهري تور باندې بغه خخلک وي خخوي والا بي. خو د ماشومانو په کیس کې د ماشومانو سره کېناسلو دا تاسو ته کول چې غیر رویه تاسو سره څنګه وا یا وایي چې کوم دي تاسو سره ټریټمنټ څنګه ورځي ته تیر کړانو په کومه طریقه تاسو سره راپېښول.
د راپور تر مخه په 2021 قضیو کې په ماشومانو د دواړو جنسونو یعنی سړو او ښځو لخوا جنسي تیرې شوې. په یو شپې ته قضیو کې د جنسي تیری وروستو وجل شوي او لږ تر لږه 1813 قضیې داسې دي چې د تختونې سره تړاو لري. دغه راز په تیر کال کې د ورکوشو ماشومانو شمیر 313 شو او د دوو هلکانو په ګډون د کم عمرې د ودونو د 9 پیښو پاړه راپور ورکړل شوی دی. په دغه اړه د حقونو یو بل مدافع او په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د تحفظ د کمیشن یو غړی عمران ټکر وایي چې د کال 2022 او کال 2023 په شمیرو کې ډیر فرق نشته، خو ښه خبره دا ده چې د تیرو دوو کلونو راهیسې په راپور کې د هلکانو سره سره د جنکو سره د زور زیاتی د پیښو راپور هم ورکړل شوی دی.
په دې کې 3% د خیبر پختونخوا نه او د بلوچستان نه، باقي نور څومره شمیره چې کومه ده نو هغه د 90% برابر تقریبا چې ده نه هغه په سند او په پنجاب نه مخه تر راغلی ده. نو موږ بیا هم دا ویلی شو چې یار اوسم زمونږ په بلوچستان او خیبر پختونخوا یا زمونږ چې کومې زمشوي قبایلي سیمې دي نو دلته اوسم کې سونه چې دي نو هغه شانتې نه رپورټ کیږي څنګه چې په پنجاب کې رپورټ کیږي.
د ماشومانو د حقونو د چارو پوهان وایي چې د ماشومانو د حقونو په اړه د ناپوهې، آبادې د زیاتېدو او ځینو کلتوري او ټولنیزو محدودیتونو له کبله د ماشومانو سره د زور زیاتی پیښې زیاتې شوې دي. په کال 2013 کې د پنجاب په قصور کې د زینب په نامه یو شپږ کلنه جینۍ وتښتول شوه، جنسي تیری ورسره وشو او بیا وژل شوه. د پاکستان وفاقي حکومت د دغه پیښې نه وروسته په کال 2020 کې د ماشومانو د حفاظت لپاره د زینب الرټ ریسپانس اینڈ ریکوري ایکټ منظور کړ او د بشري حقوقو په وزارت کې د زینب الرټ ریسپانس اینڈ ریکوري ایجنسی جوړ کړه. دغه ادارې مشر جهانزیب خان وایي چې حکومت د قوانینو په ګډون په هر صوبه کې ادارې هم جوړې کړې دي، خو دا ستونزه ډېره پیچلې ده او هوارول یوازې د حکومت د وس خبره نه ده.
بلوچستان او خیبر پختونخوا کې چایلډ پروټیکشن کمیشن دی، په سند کې چایلډ پروټیکشن اتارټی ده، په پنجاب کې چایلډ پروټیکشن بیرو ده، او اسلام آباد کې چایلډ پروټیکشن انسټیټیوټ دی. نو ادارې شته، حکومت په خپل لیول باندې د داسې قسم کیسونو د مخنیوي لپاره لکه قوانین هم جوړ کړي دي، قومي او صوبایي ورسره سره ادارې هم دي.
د یادونه وړ ده چې پاکستان په کال 1990 کې د ماشومانو د حقونو په اړه د ملګرو ملتونو کانوینسون لاسلیک کړي او ژمن دی چې د کانوینسون احکام عملي کړي، او هر 15 کلونو وروسته په جنیوا کې د ماشومانو د حقونو لپاره د ملګرو ملتونو کمیټې ته د پرمختګ راپور وړاندې کړي.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې د فروری له 9 رئیسې د بارانونو لړۍ روانه ده. په خیبر پښتونخوا کې کروندګر وایي چې د 4 میاشتو د وچکالۍ له وجې د باراني مځکو فصلونه متاثره شوي، خو روانو بارانونو سره بیا اوس پیداوار ښه سي. بلخوا د زراعت ماهرین وایي که دا بارانونه د لړۍ اوږده سوه، نو ورسره به د میوو د باغونو ترڅنګ نور فصلونه هم خراب سي. تفصیلي د عظمت علي شاه په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا کاروندګر وایي بې وخت بارانونه د للمي فصلونه خراب کړي او پیداوار یې ورته هم متاثر کړي. دا کاروندګرو په وینا چې په خیبر پختونخوا کې د نومبر په میاشت کې د غنمو کر کیږي چې ورته په یو میاشت کې د نننه د بارانونو ضرورت وي، خو سخت کال اوچکلې د للمي غنم خراب کړي. نصیر خان په مردان کې کاروندګر دی. مشال ریډیو ته وایي چې د نهرونو اوبه هم اوس صفا نه وي، نو لوجه اوس فصلونو ته زیاته फायदा نه ورکوي.
کوم چې بارانیزم کې او مکمل تبا دي ګرځې پر زنګ دی لا کوسر چې سونه بارانیزم کې دي، نو هغه هو فصل به نه دی شوی. کوم چې نهرزم کې دي دا هغه فصل هم کمزور وي، ځکه چې نهرونه وچو وب کم وي، نو زمیدارو بیا دوم راوکل چې خپل خرچه ډبل ټریپل وکي او ټوبیر یې استعمال کړي، کرے باندې ور ټوبیر راوستي او غنم یو بکل، نو سنه ساري سره फायदा وشو. خو بیا بارانونه نه کېدل مسلسل، نو بعضي غنم چې کومونه هغه مرز هم کړو، غنم زیړ شو، پای باندې بیا زمیدارو سپره یو څه بس په کوم خرچه سی وشو. ورسره اوس په دې فروری په اخیری هفته کې چې کله بارانونه وشو، نو زمیدارو خوشاله چې ان شاء الله دې سره فصلونه خشي. نو اریو زمیدار دا کوشش کو چې غلړو او سره ولا راول سپینه سره چې کوم دا کیمیاي کار هغه چې موږ اچول، نو سونه یوریا بوجه په 5200 روپیا باندې ملاوي دا چې په 5300 هم ورکول. خو چې مس بهین مزګر کېدو، نو هغه سونه یوریا د 5000 روپو نه 6000 روپو ته رسیدلې و.
دا خیبر پختونخوا د قدرتي آفتونو د نقصانونو د مخنیوي اداره پی ډی ایم ای وای چې د فروری د 9 د مارچ د 3 پورې په صوبه کې د بارانونو لامل په بیلابیلو پیښو کې لښلو زیات کسان مړه او له 15 زیات جوبل شوي دي. اداره وای چې د زیاتو اوبو له وجې ځینې ضلعو کې فصلونو ته هم زیات رسیدلې دي. په خیبر پختونخوا کې د کروندګرو د اتحادی مشر لیکت یوسفزی وایي چې د 13 میاشتو راسي اوچکلې د غنمو فصل ته زیان رسولی، خو روان د بارانونو لړۍ سره به د فصلونو پیداوار کې زیاتوالی راشي.
زمونږ زیات ازمکه د خیبر پختونخوا چې دنو د بارانی ده، خو د دې باران چې کم دنو په دغه غنم چې دی وخت کې پټو کې ولاړ دي او موجود دي، نو پاغه باندې مثبت اثر به خامخای. او زمونږ د اګریکلچر د ماهرینو د اندازې مطابق چې را موجوده کما د بارانونو لړۍ روانه ده، نو دا چې موجوده کم د غنمو فصل دی په باراني علاقو کې په للمو کې، نو د لس نواله تر 40% پورې د امکان بوي چې رته پیداوار چکم دی نو هغه سی واشي.
دا په خبر د زراعت د پوهنتون استاد ډاکټر انعام مشال ریډیو ته وویل چې لتیری اوګدي مدیر اسې بارانونه نو شوي چې لوجه په جنوبي پختونخوا کې د چنې فصل او پیداوار متاثر کېدو یره وا، او که جړې اوګده شوه نو د چنې او غنمو تیار فصل به متاثر شي.
نو په ډیرو علاقو باندې خاص کر زموږ چې کوم جنوبي اضلاع دي، نو په هغه کې داسې فصلونه دي لکه زبر خصوصا توګه باندې ذکر وکم، د چنې چې هغه ټوله په باراني علاقو باندې کړل شي، نو هغه دوران کې چې بارانونه نو هغه ته ډېر نقصان الریډي رسیدلې ده. د غنمو او د چنې فصلونه اوس په داسې وخت کې دي چې د دې هغه اوچتواله پلانواله په دې کې به اوس وږي کیږي. نو د دې لپاره د بارانونه انتهایی ضروري وو. که فرض کړه دا بارانونه لږونه کې زیات شي، مثال په تور باندې 15 ورځې 20 ورځې میاشه پورې، نو بیا دا خدشه شته چې په غنمو باندې د سرخی مرض او په دغه باندې په چانه باندې چې کوم دی نو د هغې هغه چې کوم بلاسټ ورته وایو هغه په دې باندې ولګید او هغې ته نقصان ورسید.
د پاکستان د موسمیات د ادارې په وینا د فروری د نهشتمې د مارچ د دریم پورې د بارانونو لړۍ روانه وه. د پاکستان د قدرتي آفتونو د مخنیوي ادارې ان ڈی ایم اے په وینا د روانو بارانونو له وجې پیښور، کراچۍ، حیدرآباد، گوادر او مردان کې د سیلابونو یره ده. ادارې ټولو صوبو ته د مخکنه د سیلابونو د مخنیوي په اړه د اقداماتو هدایات جاری کړي دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
په خبر پښتونخوا کې د ځوانو ډاکټرانو ټولنه وایي چې د قبایلي ضلعو روغتونونه د ډاکټرانو کارکوونکو او ماشینونو لوی کمښت سره مخامخ دي. د ټولنې یو مشر پرون مشال رډي ته وویل چې همدا لامل دی چې د هغو سیمو خلک د وړو روغتیایي ستونزو لپاره هم پېښور او نورو ښارونو ته پرتګ مجبور دي. مجید بابر په دې اړه رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا د ځوانو ډاکټرانو اتحادیه وایي چې د قبایلي د لو روغتونونه د ډاکټرانو صحي عملی او د مشینرۍ د سخت کمښت سره مخ دي چې له وجې ولس نورو سیمو ته د علاج لپاره په ورتګ مجبور دي. د فروری په 15مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د ځوانو ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر مجاهد خان وویل د خراب امنیت له وجې هم ډاکټران او صحي عملی زم شو ځلو کې دندو تازړه نه کوي.
ارش کی تاسو کوم غوره د مرج ایریا چې څومره هم دي میجرټي اف پیشنټس کوم دي هغه په دې اسپیټالونو کې دوی پراتی دي. نو که ایف ان کیس ته هغه الته کې حالات ټیک وي الته کې وته هلنګ زموږ سره ډیر زیات پول لري او ایف سی پی سی خلکو پاس کړی دي سپیشلایزیشن خلکو کړی دي خو د جابز د کمی دی وجه نه چې کې مرج ایریا کې دی ایف سی پی اس کوالیفایډ خلکو لږ کم دي الته کې خپو ری مقدار کې په ماس اماونت کې کم دي الته کې پزرو باسي دا کوالیفایډ خلک به خلک به الته کې لاړ شي ته چې د کاغه ایریا چې کم دي اته کې او کې نو دوه خبرې یو خدای چې ته خپل هغه له سکیورټی چې کم دي کنه په ورکه دې دوه مدا خبره شر الته کې چونکه د هارد ایریا چې کم الاونسز دي کنه نو دغه الاونسز او د نورو په نسبت لکه په سنټر کې دي دا پیری پریوم دا په پیری پیری کې دا سي ایریا دا چې مطلب دا رشي سړی پاغه سب کانشس کې چې کم دي دا خبره پرتی
دا په داسې حال کې دا چې د 2020 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف په خوانی حکومت د زمشوز لورو ختونونه غیر حکومتي ادارو ته سپارلی ول او دغه پروژه ته د پبلک پرایویټ پارټنرشپ نامه ورکړی و چې لمخه به د روختونونو ټول چاري شخصي کمپنۍ سمبالوي. خو د زمشوز لورو لپاره د صحت په صوبایي محکمه کې کوارډینیټر ډاکټر امتیاز شاه د فروری په 15مه مشال لیډیو ته وویل چې په صوبه کې د مالی مشکلاتو لامل دا محل د قبایلی د لو ټول روختونونه د درملو عملی او بنیادی شیانونه محروم دي.
لیبارټری کې بلا شي جوړ دي لکه یو لیبارټری کې یو ټیسټ کې بشینونه چې کوم لګي هغه کې بیا هغه کې چې کوم ټول لګي هغه د لپاره چې کوم میټیریل لګي صحیح شو بیا چې کوم پرهیبلیټیشن کې کوم څه جوړ دي آی کې ډیر میټیریل او مشینری دي چې هغه کمې ده کنه نن سبا ګورا د سرنج او د کینولی او د پټه پورې منګه محتاج یو په کوم لګا نه ښه ټول پاکستان کې نن سبا د ایکس رې او ګوره ایکس رې فلم د تر نشته نو نک بیسیک شیزونه چې کوم دی هغه بل چې دی نو د میډیسن خو به هیڅ زیرو دی. د دې نه علاوه چې تاسو ګوره په مارکیټ کې چې کوم شیزونه لې ناغم ما دا خبره 5-600%
بلخوا د خیبر پختونخوا د نگران اعلی وزیر د صحت په برخه کې ځانګړي سلاکار ډاکټر ریاض انور د فروری په 15مه مشال لیډیو ته وویل چې دوی د زمشوز لو یو له سروختونونه شخصي ادارو ته سپارلي دي او د ټولو ضرورتونه پوره کولو هغوی ذمہوار دي.
مونږ چې کوم رپورټ سي هغه د دې چې او پی ډی لیول چې کوم دی هغه نه زیات شوی دی. دا یو دوه درې میاشتو د پاره څه کومه راغلی انټرپشن هم
ډاکټر ریاض انور په خبره حکومت کسو هم په قبایلی د لو کې د صحي عملی او ماهر ډاکټرانو لپاره د زیاتو تنخواګانو پروژې هم پیل کړي دي. خو پېښور صحي عملی او ماهر ډاکټران زمشوي زلو کې دندو کولو ته زړه نه خکوي چې له وجې د هغو زلو روغتونونو کې د ماهر ډاکټرانو صحي عملی کمې ده.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.